په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوي تاسو آزادي راډیو ته غوږ یاست. دا د آزادي راډیو نیم ساعته خبری مجله ده. په دې نیم ساعت کې په راپورونو کې اوري چې ولسي جرګه وایي د وسله والو مخالفانو په وړاندې دي تهاجمي عملیات زیات سي. په پیل کې له اجمل ان خبرونه اوري.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په ننګرهار ولایت کې د داعش وسلوالې ډلې ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو څخه د حکومتي ځواکونو وسلوالو طالبانو ترمنځ د تودو نښتو رپورټونه ورکړل شوي دي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي امریکا به هیڅکله د روسیې سره د کریمیا الحاق په رسمیت ونه پیژني. د افغانستان دفاع وزارت وایي د ننګرهار ولایت په څو ولسوالیو کې د داعش او طالب وسلوالو سره په جګړه کې د ډلو ته درنه مرګ ژوبله اړولې. دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید نن آزادۍ راډیو ته وویل د چین نازیانو په چیرګام او خوګیانیو ولسوالیو کې شاوخوا 50 وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې چې پکې د داعش او طالبانو وسلوال جنګیالي شامل دي.
ننګرهار ولایت په چین نازیانو خوګیانو ولسوالیو کې د داعش او وسلوالو طالبانو پر ضد ځانګړي عملیات ترسره شوي چې په دې عملیاتو کې زموږ کومندو او ترڅنګ هوایي ځواک شامل وو. په دې عملیاتو کې تر 500 پورې داعش او وسلوالو طالبانو ته مرګ ژوبله اوښتی ده.
دفاع وزارت په خبر پاڼه کې هم ویلي چې په ننګرهار کې د جمعې د ورځې راهیسې په پوځي عملیاتو کې لږ تر لږه 9 داعش وسلوال وژلي. همدارنګه دفاع وزارت په بغلان، زابل، کندهار، غور، میدان وردګو، تخار، هلمند، غزنی او پکتیا کې هم د ځکنیو او هوایي عملیاتو په ترڅ کې وسلوالو ته د مرګ ژوبلې اړولو ادعا کړې ده. په خپل وخت کې د دفاع وزارت د دې ادعا او په خلې ستونزمن دي. د افغانستان دفاع وزارت بیا په یو بل خبر کې ویلي چې د غزنی په جاغوري او مالستان ولسوالیو کې د افغان ځواکونو عملیات په خطوګه مخته سي او د افغانستان د دفاع وزارت لوی درستیز د دې عملیاتو مشري کوي. دفاع وزارت ویان غفور احمد جاوید وایي تر اوسه دغه تلڅو کلی وسلوالو پاک شوي دي. بلخوا د افغانستان له بېلابېلو ولایتونو څخه د حکومتي ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ د درنون خطو رپورټونه ورکړل شوي چې پکې دواړو لورو ته مرګ ژوبله اوښتي. د اروزګان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي په مرکز ترینکوټ کې د روانو عملیاتو په ترڅ کې 13 وسلوال وژلي او 15 نور ټپیان کړي. د اروزګان د امنیت قومندانۍ د امنیت امیر سردار محمد حیا نن ازادي راډیو ته وویل
حدوداً په دغه دوا ورځ په عملیاتو کې حدوداً 10 کسان شاوخوا د دشمن وژل شوي دي او 15 تر 18 کسان ټپیان دي.
دا بادغیس سیمه شرواکی بیا وایي وسلوالو طالبانو تیر شپه د قادس ولسوالۍ په یو امنیتي پوسټه برید کړی. د بادغیس د والی ویان جمشید شعبی ازادي راډیو ته وویل دا پیښه د بخش آباد سیمه کې رامنځته شوې او پکې 3 پولیس وژل شوي او 2 ټپیان دي. نوموړي وویل وسلوال طالبان هم مرګ ژوبله لري خو د تلفاتو د دقیقې شمېرې په اړه نه پوهیږي. بلخوا د میدان وردګو د ولایتي شورا غړي شریف الله هوتک نن ازادي راډیو ته وویل تیر شپه وسلوالو طالبانو د صاحب آباد ولسوالۍ د منګولي سیمه کې پر امنیتي پوسټو بریدونه کړي چې د پوینا یو پوسټه طالبانو نیولي. تاکوې پنخوتو کې دوالو لور ته درنه مرګ شو بل وخت خو د دقیق شمیرې پاړي به خبري خو ده. د میدان وردګو د امنیه قومندانۍ شاروکو بیا په دیاړه لسوېلو ډډه کړې. د افغانستان د خصو چارو وزارت وایي په دیار لسوونه بل مریض کال کې د خصو په وړاندې د تاوتریخوالي نږدې 2000 پیخي په ټول افغانستان کې ثبت شوی چې د دې وزارت د وزیر په وینا د تیر کال په مقایسه یو څه کموالی خي. د خصو چارو وزیر دلبر نظری د شنبه په ورځ د نومبر 15مه یاد خصو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي کمپاین د پایل پر مهال وویل
در سال 1397 آماری که وزارت امور زنان
په دیار لسو و نبیل مریض کال که کم شمیره چی لخز و چار وزارت سر ثبت شوی اتل لسو شپگ و شپی خیدی او اتل سو یو دیرشی سیالل شوی چی در شمیره ده تاو تریخوالی ده پیخو کم والی خی. دا په داسې حال کې د چتردی وړاندې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د خزو په وړاندې د تاو تریخوالی د سلبګلوونکو قضیو د زیاتیدو په اړه اندېښنه څرګنده کړې او ویلي وو په ډیرو سیمو کې د نامنویو له کبله د خزو په وړاندې د تاو تریخوالی پیښې نسب دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي د روسیې د تیری په وړاندې هڅو کې اوکراین تر امریکا بهتره ملګری نه لري. پامپیو دا څرګندونې د جمعې په ورځ په واشنگټن کې د اوکراین د بهرنیو چارو له وزیر پاولو کلیمکن سره تر لیدنې وروسته وکړي. پامپیو ویلي د امریکا متحده ایالاتونه به هیڅکله له روسیې سره د کریمیا الحاق ونه مني او تر هغې به یې په وړاندې اقداماتو ته دوام ورکړي څو چې روسیې د تور سمندرګي دا ټاپو وسمه بیرته اوکراین ته نوې سپارلی. روسیه په 2014 میلادي کال کې د مارچ میاشت کې کریمیا ونیوله او یو میاشت وروسته د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو سره مرستې پیل کړې. له دې امله په دغه سیمه کې په راپورته شوي کړکېچ کې په تیرو څو کلونو کې تر 10 زرو زیات کسان وژل شوي دي. او د امریکا د استخباراتو مرکزی اداري یا سیایي چارواکي د نتیجې ته رسیدلی چې د سعودي عربستان ولیعهد محمد بن سلمان د خبريال جمال خاشقجي د وجلو امر ورکړیو. دا لومړی ځل دی چې په دې پیښه کې د محمد بن سلمان د خکیلتیا په اړه د امریکا د متحده ایالاتو استخباراتي اداري څرګندونه کوي. دا خبره واشنگټن پوسټ رسپانه دی او امریکایي چارواکي په وینا پرون خبره کړې ده. خوریاس بیا دا ادعا رد کړې. سعودي خبريال جمال خاشقجي ته په دې سترګه کتل کېدل چې نوموړی د ولیعهد محمد بن سلمان لا سختو منتقد نسخه ده.
د ازادي راډیو نیم ساعته خبري مجله اوري. ولسی جرګوی د وسلوالو مخالفانو په وړاندې باید تهاجمي حمله زیات سي.
زمون خپل ځانګړو کمانډوي او همدارنګه هوایي دي بریدون چې د اسواله لا ډیر څه د امنیت شورا د هدایت سره سم
د مشرانو جرګې اداري هیئت وایي چې د سولې پروسې په اړه د بیلابیلو لوریو د نظریاتو راټولول ښه ګام دی.
دا تبه هیڅوک نه پاتې کیږي چې هغوی وایي چې موږ سره مشوره نه شوی یا په دې اساس پری ملي پروسه کې باید موږ باید داخل وایي.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې د دوی د څېړنو نتیجې شایي په ځانډ اعلان شي.
هڅه دې کیږي تر څو وتو نه غواخ غواته وسوارو دقیقه څېړنه وشي تفتیش په درسته وسر ترسره شي. خامو خامو دغه څه وخت ایره وو سی کی
د شوزو چارو وزارت وایي روان مریض کال د شوزو پوړاندې د تاریخوالې نږدې 200 2000 پیښې دوی ثبت کړې دي. د سعودي عربستان د خبريال د وژنې قضیه بیا جنجالونه پارولې دي. تر شپږنیو بجو د دې ترڅنګ نور مسایل هم څېړو. پولیسي جرګوي چې د وسلوالو مخالفانو په وړاندې باید تهاجمي حمله زیات سي. د جرګې ځینې غړي مني چې سوله د یو کمزوري دریض لمخې نسی تر لاسه کیدی. د دې جرګې رئیس نن د جرګې په عمومي غونډه کې وویل امنیتي ځواکونه باید له دفاعي حالت وېستل سي. دفاع وزارت وایي چې په دې برخه کې تهاجمي عملیات پراخېږي. تفصیل خان محمد سینا.
د هیواد د امنیتی او دفاعي ځواکونو لخوا د وسلوالو مخالفینو پر ضد د حملو د زیاتولو په هدف د ملي امنیت د شورا له سپارښتنې وروسته د افغانستان ولسی جرګه تاکید کوي چې د سولې خبرو ته د وسلوالو طالبانو د حاضرولو یوازینۍ لار د هغوی په ضد د تهاجمي حملو زیاتول دي. د ولسی جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د شنبه په ورځ د جرګې په عمومي غونډه کې وویل سوله د افغانستان د خلکو اساسي اړتیا ده او د کمزوري دریز لارې تر لاسه کېدلی نه شي.
از حالت ضعف قطعا به دست نمیآید.
د وویل سوله د کمزوري دریز لارې لاسته نه راځي. د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه باید له دفاعي حالت ووځي او تهاجمي حالت غوره کړي. سو وسلوال مخالفین اړ شي چې له افغانستان سره د سولې مذاکراتو ته رامات شي او پرته له دې ناممکنه ده چې انتظار ولرو.
غیر ممکن هست کی ما انتظار شدارم.
د ولسی جرګې رئیس غزنی ولایت ته لرسیدلو ځواکونو هم وغوښتل چې په دغه ولایت کې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې تصفیوي عملیات پیل او په نورو ناامنو ولایتونو کې د هم ورته اقدامات وکړي. ښاغلی ابراهیمی دا خبرې په داسې حال کې کوي چې ځینو وکیلانو ویل وسلوال مخالفین په ښو تجهیزاتو سنبال دي او حکومت د هم خپل ځواکونه په پرمختللو وسلو مجهز کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ملي امنیت شورا په دې وروستیو کې په ځینو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو د حملو زیاتوالي ته په کتو سپارښتنه کړې چې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې باید تهاجمي حملې زیاتې شي. دا سپارښتنه په داسې وخت کې کیږي چې د راپورونو له مخې د غزنی په ګډون په ځینو ولایتونو کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ نښتې پراخې شوې چې د امنیتي ځواکونو تلفات پکې هم زیات شوي دي. بلخوا د دفاع وزارت وایي په وروستیو دریو میاشتو کې افغان امنیتي ځواکونه د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د وسلوالو مخالفینو پر ضد عملیات پراخ کړي دي. د دغه وزارت ویان غفور جاوید په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ په خپل ځانګړو کمانډویو هم دارنګ هوایي دی بریدون کې زیاتواله لا ډیر کو د امنیت شورا د هدایت ترسم ترڅو هغه سیمو کې چې تهدیدونه دي هغه په بشپړه توګه له منځه لاړ شي.
د موبایل د تهاجمي عملیاتو په لړ کې د وسلوالو مخالفینو تلفات زیات شوي او د امنیتي ځواکونو په تلفاتو کې له 15 تر 20% پورې کمواله راغله ده. بزور سره د خبرو میسته د وسلوالو مخالفینو د حاضرولو او د تهاجمي حملو د زیاتولو خبرې په داسې حال کې د ولسی جرګې لخوا مطرح کیږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد لسو میاشتو راهیسې هڅې پیل کړي چې اوس هم دوام لري. خان محمد سین، آزادي راډیو، کابل.
موردل چې ولسی جرګوي د وسلوالو مخالفانو په وړاندې باید تهاجمي حملې زیاتې سي. ولسی جرګې دا غوښتنه په داسال کې کړې چې د افغانستان په ځینو ولایتونو کې په دې وروستیو کې د ناامنیو پیښې زیاتې سوې دي. د جنګي مسایلو تر څنګ په افغانستان کې د سولې هڅې هم په دې وروستیو کې ګړندې سوې دي. د مشرانو جرګې اداري هیئت وایي د سولې په اړه د بېلابېلو لوریو د نظرونو اخیستل مثبت ګام دی. د دې جرګې دویم مرستیال نن ازادي راډیو ته وویل د سولې په مسله کې باید یو موټی عمل وسي او ټول باید ورڅخه ملاتړ وکړي. تفصیل د نجی صفی راپور کې.
د افغانستان د سولې د هڅو په تیزیدو سره د افغانستان د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي د ټولنې ټول وګړي باید د سولې له دې پروسې ملاتړ وکړي. د دغې جرګې دویم مرستیال محمد آصف صدیقي د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه نظرونه د سیمې او نړۍ په کچه نږدې شوي او افغانان باید دا فرصت له لاسه ورنه کړي. ښاغلي صدیقي د افغانستان د سولې په اړه د ولسمشر په مشرۍ مشورتي ناستو ته په اشاره وویل دا د سولې پروسې په ملاتړ یو نیک ګام دی.
کله چې د سولې موضوع بحث پکې ده دلته یو نیم کسان وو چې دوی نیوکه درلود او نیوکه کوه چې مونږ قطعا د سولې په مهارت باندې بحث مونږ سره مشوره هم نه ده سلام مشوره هم نه ده شوی او مونږ په موضوع هم خبر نه یو. نو په دې اساس وخت کې چېر د ټول سره داخل سي او ټول سره مشوره وسي دوی په خپل حال یو ځان مسؤل ګڼي دلته به هیڅ څوک نه پاتې کیږي چې هغوی وایي چې مونږ سره مشوره نه ده شوی یا په دې اساس پرې ملي پروسه کې باید چې مونږ باید داخل وای.
د په داسې حال کې د چې په دې ورسېو کې د افغانستان د سولې په اړه د ولسمشر محمد اشرف غنی په مشرۍ مشورتي غونډې پیل شوې دي. ولسمشر غنی په تیرو څو ورځو کې په دې تړاو له پخوانیو جهادي سیرو د سیاسي ګوندونو له مشرانو او نورو فعالانو سره کتلي دي. د جمهوري ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوي ازادي راډیو ته وویل تر ډیره هڅه کیږي چې د سولې پروسې په اړه ټول افغانان معلومات ولري او په اړه خپل نظرونه ورکړي. نوموړي ویل تر راتلونکي یوې اونۍ پورې به د سولې ګډ مشورتي بورډ هم رامنځته شي. په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره په سیمه ییزه او نړیواله کچه هڅې تیزې شوې دي. د دغو هڅو یوه بیلګه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سفرونه دي. زلمی خلیلزاد دا مهال د سیمې په دوهم سفر وتلی. نوموړي د دغو سفرونو په لړ کې تېره اونۍ له یو شمېر افغان د سعودي عربستان، قطر، متحده عرب امارات استازو سره په ابوظبي کې هم ناسته درلوده. په همدې حال کې د نړیوالو اړیکو د برخې یو شمېر کارپوهان له هغې ډلې عبداللطیف نظري وویل د سولې په تړاو سلام مشوره کولی شي چې دغه بهیر بریا ته ورسوي.
جمعآوري دیدګاه مردم افغانستان تمامي اخشار
دوی زما په نظر د نظرونو اخیستل یو نیک او مثبت ګام دی، ځکه باید د بیلابیل لورو نظرونه واخیستل شي تر څو په یو قوي درې سولې ته ودانګو او لاغه پرته به مونږ نه توانېږو چې سولې ته ورسېږو.
دا په داسې حال کې ده چې د سولې په تړاو د مسکو ناسته هم د رواني میلادي میاشتې په 9 نیټه ترسره شوه چې په دغه ناسته کې د یو شمېر هیوادونو د استازو تر څنګ د سولې عالي شورا او طالب استازو هم ګډون کړی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي د انتخاباتي شکایتونو د څېړنو نتیجې ممکن په ځنډ سره اعلان سي. دغه کمیسیون وایي ازادي راډیو ته وویل د مهالویش له مخې دغه کمیسیون د شکایتونو د څېړلو لپاره یو اونۍ وخت لري، خو د انتخاباتو د کمیسیون په کارونو کې خنډونو دوی له ستونزو سره مخامخ کړي. یوسف خان ځدران په خپل راپور کې دا مسله څېړلې ده.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د ترلاسه کړیو 2000 شکایتونو څخه تر اوسه 15000 څېړلې دي. د یاد کمیسیون د معلوماتو له مخې دوی وونه نور وخت لري چې د مالویش له مخې د انتخاباتي جرایم او شکایتونو اړوند لومړنۍ نتیجې اعلان کړي، خو د انتخاباتو د کمیسیون په کارونو کې ځنډ او د ځینو رایو بیا شمېرنه ممکن د دې سبب شي چې د شکایتونو نتیجې هم وځنډیږي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون کمشنر ویان علي رضا د شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو
ویل وجود داره که
تی وی مون لیوی و نه تر لس ورځو پر وخت لرو چې د شکایتونو د څیړنو لمړنۍ او وروستۍ نتیجې بشپړې شي. مونږ په دې باور یو چې کارونه باید په خپل وخت ترسره شوي وای تر څو مونږ هم خپل کارونه په چټکۍ پر مخ وړلای. د انتخاباتو د قانون له مخې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون دوه ډوله شکایتونه څیړي. لومړی هغه شکایتونه دي چې په انتخاباتي جرایمو پورې اړه لري او ورته 14 ورځې وخت په پام کې نیول شوی، او دویم یې هغه شکایتونه دي چې د انتخاباتو د لومړیو نتیجو له اعلان وروسته دوی ته رسیږي. له دې وړاندې د انتخاباتي شکایتونو کمیسون ویلي چې د ځینو مرکزونو څخه دومره شکایتونه وررسېدلي چې ممکن د شفافیت د ټینګښت په خاطر هلته ټولې رایې باطلې اعلان شي. خو اوس دا چې دواړه کمیسونونه د شفافیت د ټینګښت او پر وخت د نتیجو د اعلان لپاره څه کولای شي دا به وخت ثابته کړي. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د ویان مرستیال ذبیح الله سعادت د انتخاباتي شکایتونو کمیسون د وروستیو انتقادونو په ځواب کې ازادي راډیو ته وویل
د کار کوي تر څو په هغه ټاکلې نیټه چې د قوس دویمه ده د ولایتونو ابتدایي فایل اعلان کړو او د قوس په لسمه نهایي هڅه دې کېږي تر څو وتوانی ګواښ اخلاصه وسپارو، دقیقه څېړنه وشي، تفتیش په درسته ډول سره ترسره شي. خامخا به دغه څه وخت ګیره واوسي چې همیشه د ټاکنو خپلواک کمیسیون هغه لازمه همکاري ټاکنو خپلواک کمیسیون سره ترسره کړي دي. کوشش دې کوي چې دقت د سرعت قرباني نه کړي.
د انتخاباتو یو شمېر څارونکو وایي د دواړو کمیسیونونو په کار کې ځنډ به د دې سبب شي چې په افغانستان کې راتلونکي انتخابات هم له ځنډ سره مخ. لډلی یوسف رشید ازادي راډیو ته ول دا کار به د ځن ترڅنګ د خلکو ترلاسه شوې څه باور هم بیرته غیزمن کړي. خو د انتخاباتو د کمیسون دوایان مرستیال ذبیح الله سعادت وایي چې د انتخاباتو نتیجې په خپل وخت اعلانوي او د شکایتونو د څېړنې لپاره هم ټول مواد د شکایتونو کمیسون ته په خپل وخت ورکوي.
ومور دل چې د شکایتونو کمیسون وایي د دوی څېړنې د څېړنو نتیجې شایي په ځنډ اعلان سي. بلخو په پکتیا کې د ولسي جرګې ځینو کاندیدانو غوښتنه وکړه چې په ټول ولایت کې د رای له سره وشمیرل سي. دوی چې په ګردیز کې د ټاکنو خپلواک کمیسون دفتر کې د اعتراض په ډول راټول سي وو د هغو ځینو رایو د شمیرلو او تفتیش مخه نیولې چې د ټاکنو خپلواک کمیسون د پکتیا ولایتي دفتر ته د شمیرلو او تفتیش هدایت ورکړی دی. له پکتیا اصیل ځاځی.
لا پکتیا څخه ولسی جرګې ته یو شمیر نماندان او د هغوی پلویان د لړم پشپګوښتمه د شنبه پورت پکتیا کې د ټاکنو خپلواک کمیسون ولایتي دفتر کې د اعتراض په بڼه راټول او د 343 هغو محلونو د رای د بیا شمیرنې او تفتیش مخېونی ول چې د ټاکنو خپلواک کمیسون لخوا ولایتي دفتر ته لارښوونه شوې و. د نوماندان وایي چې په پکتیا کې کارول شوې ټوله رای دې له سره وشمیرل شي او پاکې رای دې د ناپاکو څخه بیل شي. یوازې په دې کم شمیر محلونو کې د کارول شوو رایو په شمیرلو او تفتیش کولو د نوماندانو او ولس قناعت نشي حاصلېدلی. له پکتیا څخه ولسي جرګې ته دوه تن نوماندان ښایسته جان احدي او حفیظ الله مبارز رسنۍ ته وویل
دا پروسه د دوی ورځې دغه ولسونو ځنډولې مونږ د عدالت لپاره ځنډولې. مونږ غوښتنه لاندې هم داده چې د 343 د محلونو د تفتیش په ځای دي د خشه په پیټ په خاطر د پکتیا ټولي رای دي تفتیشي پاک دي لنا پاکونه جدا شي.
دا باید بیرته د ساره تفتیش او د مرکز نه آیتان راشي د دوړ کمیسیونونو خو د غوی په موجودیت کې دغه رای د سر نه تفتیشي.
دوی ویل کدا سی ونشي د درې صفه درې څلوېخ محلونو رای د تفتیش لپاره به اجازه ورنکړي. په پکتیا کې د فیفا دفتر ولایتي مسول خاغلی احسان الله حمیدی لا رسنۍ سره په خبرو کې د نوماندانو کړنه غیر قانوني وبلله ویل
دغه غیر قانوني کار چې دوی دغه پروسه مخه نیسي ځکه چې د کمیسیون انتخابات پورې مربوط ده. د کمیسیون شکایت د فیصله نه ده چې دا باید اوس سره وشي. دا چې کوم سیستم ته داخليږي په سیستم د لپاره دغه اسناد مکمل نه دي، یا کې ټي بي نه کې قلم خوردګي لري، یا مجموعه نه وي، یا بده سی بازی سپین راغلی وي. د دې خاطر دغه مسله قانوني ده چې کمیسیون انتخابات باید دا وکړي. ول د کاندیدان چې د کار کې د غیر قانوني د پروسه لسته چول کی.
په پکتیا کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون ولایتي دفتر مشر خاغلی امین الله فضلی لا یادو نوماندانو سره د اوګدو خبرو اترو وروسته رسنۍ ته ویل چې
زموږ د مرکزی کمیسیون مستقل انتخابات د هدایت سره سم چې د 300 او سلویک تو پښاخوا کې محلات چې تخنیکی ستونزې لري چې د تفتیش او د زینو محلاتو بیاشمیرنه دی وشي. د زینو نظرونو د خونه د تفتیش او د بیاشمیرنه ممانعت شو. انتخاباتو د کمیسون د کارونو د طرز العمل او د مطابق چې موږ کوم کارونه په مخ به زموږ د کارونو ممانعت کی. دوی هر موضوع چې د کمیسون سم شکایت پورې مربوط دی. فقط او فقط مونږ نه یو غوښتنه دغه و چې مونږ د پکتیا ټول رای دی بیرته سره وشمار شي. دغه یو موضوع مونږ پورې دی چې دغه مونږ د موضوع رسمه خپل مرکزی دفتر ته د موضوع میل کوو او دوی د هدایت نورو سره مونږ خپل اقدامات وکړو.
لا پکتیا څخه ولسی جرګې ته اتن نوماندان دي چې له ډلې 15 ښځینه دي. اصیل ځاځی، ازادي راډیو، پکتیا.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت وایي روان کال د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي نږدې 2000 پیښې ثبت سوي دي چې د تیر کال په نسبت کموالی پکې راغلی دی. د ښځو چارو وزیر دا خبرې نن د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په هدف د یو کمپاین د پیل پر مهال وکړې. تفصیل یې له ناجیې ساپیز خبرې.
د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره دغه 14 ورځنی کمپاین په داسې حال کې پیل شوی چې د ښځو چارو وزارت د تاوتریخوالي د پیښو له کمیدو خبر ورکوي. د ښځو چارو وزیر دلبر نظری د شنبې په ورځ د نومبر 15 یا د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي کمپاین د پیل پر مهال وویل، په روان لمریز کال کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي نږدې 2000 پیښې ثبت شوې، خو په وینا یې دا شمېره د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کمیدو څرګندونه کوي.
در سال 1397 آماری که وزارت امور زنان به دسترس خود داره 1800
په 1399 مریض کال که کمشمیری چه لخزو چار وزارت رسب شویدی 1825 پیښې دي او 811 څیړل شوي، خو دا شمېره د تاوتریخوالي د پیښو کموالی ښیي. خو هغه ولسوالۍ چې د دولت په کنټرول کې نه دي، په هغو کې بیا هم تاوتریخوالی کېږي.
هغې دا ونه ویلې چې د تیر کال په پرتله د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه 300% ټیټه شوې. دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د زړه بوږنوونکو قضیو له زیاتېدو اندېښنه څرګنده کړې وه. د کمیسیون په وینا، افغان مېرمنې لا هم د وژنو، جنسي تېري، د بدن د غړیو پرې کېدو او د تیزاب پاشلو په ګډون له ګڼو تاوتریخوالو سره مخ دي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د وروستۍ قضیې یوه قرباني په بادغیس کې هغه مېرمن وه چې څلور نارینهو لخوا پرې جنسي تېری وشو، او له هغه وړاندې یوه وکلن انجلۍ هم په همدې ولایت کې د میړه د کورنۍ لخوا په بېرحمانه توګه ووژل شوه. تر دې وړاندې په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو لکه وژنې، جنسي تېري او اختطاف په اړه رپورټونه خپاره شوي دي. جنسي تېری، ناموسي وژنې، له وخته مخکې ودونه، په بدو کې د نجونو ورکول، وهل ټکول، بېوزلي، لفظي شخړې او کورنۍ اقتصادي ستونزې له نورو هغو تاوتریخوالو څخه دي چې افغان مېرمنې ورسره مخ دي. په ورته وخت کې د ښځو د برخې فعاله مېرمن خارا وایي، د تاوتریخوالي د کمیدو لپاره اړتیا ده چې ښځې له اقتصادي پلوه پیاوړې شي.
د ښځو
پر وړاندې د تاوتریخوالي د کمیدو لپاره د دې اړتیا لیدل کېږي چې ښځې باید له اقتصادي پلوه پیاوړې او په خپلو پښو ودرېږي، ځکه ښځې دا مهال ځان بې وزله فکر کوي او په ټولنیزو چارو کې کمه ونډه لري.
له بلې خوا، د ښځو د برخې یو شمېر فعالانې وایي، د مجرمینو نه مجازات، اداري فساد، عدالت ته د ښځو نه لاسرسی، په مخدره موادو د روږدو کسانو زیاتېدل او ناوړه دودونه هغه لاملونه دي چې له امله یې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې آزادۍ رادیو ته راستولې دي. تر دې شپې د اوریدونکو دغه سیمې سونه راغلي. نقیب الله مشال د اورزګان ولایت له چارچینو ولسوالۍ څخه لیکلي، امریکا باید د سولې د راوستلو لپاره پر پاکستان فشار راولي. محمد نذیر همتی له نورستانه، د زلمی خلیلزاد حادثې د ستایلو د هیله ده چې خپلې حادثې لا پسې ګړندۍ کړي. د کندهار ولایت له دامن ولسوالۍ څخه عبدالباقي زهیر لیکلي، سوله د ټولو افغانانو یوازنۍ هیله او ارمان دی. قدیر خان تکین لیکلی چې د سولې شورا له پیله د خپلو کارونو په جریان کې له ځینو محدودیتونو سره مخامخ وه. حمیدالله د کونړ ولایت له دانګام ولسوالۍ څخه لیکلي، د مسؤول چارواکو څخه غواړو چې د انتخاباتو نتیجې ژر تر ژره اعلان کړي. د پکتیا له څمکنۍ ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر په خپلې سیمې کې لیکلي، ولسمشر اشرف غني دې په هیواد کې د ښوونکو معاشونه زیات کړي. اوریدونکي په بل سیمې کې لیکلي چې د MTN مخابراتي شرکت څخه غوښتنه لرو چې د پکتیا په څمکنیو او ډنډپټن ولسوالیو کې د انټرنیټ 3G خدمات فعال کړي چې د سیمې د خلکو دغه ستونزه د په وینا چې حل سي. دا واستاسو ځینې سیمې سونه چې د افغان بسیم شبکې 1313 شمیرې له لارې مو ازادي راډیو ته رالېږلې وه. د ازادي راډیو نیم ساعته ماښامنۍ خبري مجله اورئ چې تر 6:30 بجو دوام کوي. د کندوز ولسونو د یوې غونډې پر مهال په هیواد کې د سراسري سولې او ډاډمن امنیت د ټینګښت په اړه د افغان حکومت د روانو هڅو ملاتړ وکړ. برخوالو په خپلو خبرو کې وویل، په هغه ټولنه کې چې امنیت نه وي، پرمختګ هم پکې ناشونی دی. اجمل آریان راپور لري.
په دغه سترې ولسي ناستې کې سیمهیزو چارواکو، د ولایتي شورا غړو، دینی عالمانو، قومي مشرانو، ښځو، مدني فعالانو او ځوانانو ګډون کړی و. د کندز یو تن دینی عالم مولوي سید صادق محسنی د علماو په استازیتوب وویل چې په بشري ټولنه کې د سولې او ثبات تامینول د هر انسان مسؤلیت او رسالت دی او باید په دې برخه کې د ټولنې ټول وګړي خپل ایماني او وجداني دین ادا کړي. د اسلام په سپېڅلي دین کې جنگ او وروروژنه حرام او ناروا عمل ګڼل شوی، ځکه د اسلام دین د سولې او د دوستۍ پر ټینګښت او دغه راز د ټولنې په پراختیا، پرمختګ او د خلکو ترمنځ د نیکو روابطو پر درلودو ټینګار کړی. په ورته وخت کې د کندز د ولایتي شورا یو تن غړی امرالدین ولی استدلال کوي چې حکومت د امنیت تامینولو په برخه کې پاتې راغلی، خو پر حکومت او نړیوالې ټولنې غږ کوي چې په هیواد کې د سولې د ټینګښت په اړه خپل واقعي او صادقانه ګامونه پورته کړي. په هرې ټولنې کې سوله او ثبات اړین بلل کیږي، ځکه د ټولنې پرمختګ او پراختیا سولې او امنیت پورې ارتباط لري، او موږ هم په هیواد کې د سرتاسري سولې د ټینګښت غوښتونکي یو. خو په کار ده چې حکومت او نړیواله ټولنه په افغانستان کې د جنگ ختمولو او د سولې د ټینګښت په اړه خپل صادقانه ګامونه پورته کړي. بلخوا د کندز والي عبدالجبار نعیمي په دې وروستیو کې چې په هیواد کې دننه او له هیواد څخه بهر د سولې د ټینګښت په اړه کوم ګامونه پورته شوي هرکلی کوي او په نیک فعال نیسي. په ټولنه کې د سولې او ثبات ټینګښت د ټولنې وګړو پورې ارتباط لري، ځکه حکومت په یوازیتوب سره سوله او ثبات نشي تامینولی. باید په دې برخه کې د ټولنې ټول اوسیدونکي له دولت سره وګه په وګه همکاري وکړي، څو په هیواد کې تلپاتې سوله راشي. د دې ولسي ناستې برخوالو پر هیوادوالو او دغه راز د سیاسي جریانونو پر مشرانو غږ وکړ چې ټول په ملي فکر او ملي یووالي سره د سولې له روانو هڅو او خبرو څخه ملاتړ وکړي، او سربیره پر دې په ټولو عامه بهیرونو کې فعاله برخه واخلي، څو راتلونکي نسلونو ته یو باثباته او پرمختللی افغانستان په میراث پرېږدي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو د ویب سټ د لارې هم اوریدل شي. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ د ویب پاڼې آدرس دی. د امریکا د استخباراتو مرکزی اداره سی آی اے د نتیجې تر رسیدلې چې د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان د خبریال جمال خاشقجی د وژلو امر ورکړی وو. سعودي خبریال جمال خاشقجی ته په دې سترګه قتل کېدل چې د ولی عهد محمد بن سلمان منتقد دی. پرې باز ظاهر د موضوع تعقیب کړی دی.
د سعودي عربستان حکومت دا خبره په کلا کړت کړي چې ګواکې د جمال خاشقجي د وژلو امر دی محمد بن سلمان ورکړی وي. یو سعودي ډیپلوماټ تی ویل ولی عهد محمد بن سلمان له دې قتل سره هیڅ تړاو نه لري. دا خبره واشنگتن پوسټ ورسپاڼې د یو امریکایي چارواکي په وینا پرون خبره کړه. ورسپاڼې د غرض د یوې سرچینې په حواله چې نوم یې نه دی ښودل سوی ویل چې د امریکا استخباراتو یو داسې ټلیفوني اړیکه ارزولې چې شي د شاهزاده ورور خالد بن سلمان له خاشقجي سره خبرې کړې وي. ورسپاڼې زیاتوي خالد چې اوس په امریکا کې د عربستان سفیر دی خاشقجی ته ویلي چې که په استانبول کې د سعودي قنسولګری ته ولاړ سي هلته به خوندي وي. په راپور کې راغلی دا معلومه نه ده چې سفیر به پوهېده چې خاشقجی به هلته وژل کیږي، خو وایي دا خبره ورته د محمد بن سلمان په سپارښتنه سوې ده او دغه اړیکه د امریکا استخباراتو ترلاسه کړې ده. په همدې حال کې په واشنگتن کې د سعودي د سفارت ویاندی فاطمه بایشن دغه ادعا بې اساسه بولي. هغې په یوې اعلامیه کې ویلي چې سفیر له خاشقجي سره یو ځل د 2018 کال په سپتمبر کې لیدلی و، او تر هغه وروسته دوی له یو بل سره د لیکلي پیغامونو له لارې اړیکې ټینګې کړې دي. فاطمه وایي هغه لیکلی پیغام چې سفیر خاشقجي ته وروستی ځل استولی د 2018 کال د اکتوبر په 16 نیټه و. دا وایي د سعودي سفیر ترکیې ته د تلو په اړه خاشقجي ته هیڅ نه دی ویلي. د د استخباراتو مرکزی ادارې سی آی ای دغه نتیجه چې ګواکې د سعودي عربستان ولی عهد محمد بن سلمان د خبریال جمال خاشقجي د وژلو امر ورکړی، شاید همدې قضیې په تړاو پر عربستان د نورو جزایي اقداماتو هڅې په کانګرس کې ډېرې کړې. واشنگتن د یادې قضیې په تړاو پر یو شمېر سعودي چارواکو بندیزونه حمله کولې دي. متحده ایالاتو پر 12 سعودي چارواکو چې د ولی عهد محمد بن سلمان نږدې همکاران هم پکښې دي بندیزونه ولګول. د امریکا د خزانه وزیر سټیفن منوچن پرون ویل دې که کسانو هغه ژورنالیست په نشه کړی او په بیرحمۍ سره یې وژلی چې په متحده ایالاتو کې یې ژوند او کار کوه او دوی ته باید د خپل عمل سزا ورکړل سي. په دې چارواکو کې د شهزاده محمد دوه نږدې همکاران سعود القهدانی او ماهر مطرب او د خاشقجي د وژل کېدو پر مهال په استنبول کې د سعودي عربستان جنرال قنصل محمد العتیبی هم شامل دي. د امریکا د خزانه وزارت وایي القهدانی چې د ولیعهد شیلاس بلل کېږي د خاشقجي د قتل له پلان جوړونکو او عملي کوونکو څخه وو.
له دې سره د ازادي راډیو اوسنۍ نیم ساعته خبري مجله پای ته ورسېده. دویمه ماښامنۍ خبري مجله چې تر او بجو دوام کوي له ستر احمد فروغ نه واوري.